روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ز نوریاس نوري هر کله کوم نن په دې خبرونه کې له زلزلي او نورو طبي پیښو او استراري حالاتو سره په تړلو ناروغیو خبرې کوو. دې خبرونې ته مو ډاکټر محمد یوسف طیب ته هم بلنه ورکړې چې پر هغو ناروغیو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په ځپل شوو سیمو کې خبرېږي رڼا واچوي، د مخنیوي او د درملنې په اړه یې معلومات راکړي او دغه راز د طبي پیښو سره په تړلو نورو ناروغیو خبرې وکړي. لکه څنګه چې پوهیږئ د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې په دې وروستیو کې یوه زوروره زلزله وشوه. زلزله ځپلو سیمو کې بیا هم یو شمیر ناروغي خپرې شوې دي، له هغې جملې څخه شدید خارښت او دغه راز نست ناستی. یو شمیر ځپل شوو سیمو کورنۍ وایي چې په سیمه کې دا ډول ناروغي په سرعت سرایت کوي او دغه راز دوی وای چې کچیرې لازم روغتیایي خدمات ورته ونه رسیږي نو کېدای شي چې ډېرې ناوړې پایلې هم ولري. مخکې مو له ښاغلي ډاکټر محمد یوسف طیب سره خبرې کړې وې چې په دې خبرونه کې ګډون راسره کوو. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې له نوموړي سره اړیکه ټینګه کړي تر څو پورې چې زموږ اړیکه ټینګیږي له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره. بیا هم په دې اړه موږ راپور درلوده چې د کونړ د زلزله ځپلو سیمو کې د ناروغیو په باب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته که مو غوښتي وي کولی شي چې ویل ولئ. خو زموږ اړیکه له ډاکټر صاحب یوسف طیب سره لکه څنګه چې ښکاري ټینګه شوې ده. په دې اړه به تاسو لپاره هم یو فرصت وي چې وکولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. د واتساپ ټلیفوني شمیره اعلانوم: 00202300111. یو ځل بیا دا ټلیفوني شمیره اعلانوم. د واتساپ لارې کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ، په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او له ډاکټر صاحب طیب څخه هم که پوښتنه لري مطرح کړئ. 00202300111. ډاکټر صاحب محمد یوسف طیب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه نوریا صاحب، تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم.
ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې، نن په دې خبرونه کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د زلزلې سیلونو او نورو طبي پیښو او اضطراري حالاتو سره ډېرې تړلې دي، لکه د نس ناستی، د جلدی ناروغی، خارښت. په ځینو سیمو کې خلک شکایت کوي چې شدید خارښت زیات شوی دی او خوارځواکي او ځینې نورې. که په لنډه راته ووایي اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې په اوس وخت کې چې تاسو دغه وضعیت څاری، کومې ډېرې ناروغۍ په تېره بیا هغو سیمو کې چې زلزلې یا نورو سیلونو یا نورو طبي پیښو ځپلي دي ډېر خلک ورسره مخامخ دي؟
مننه نوري صاحب. نوري صاحب، اصلا موضوع دا ده چې بیړني حالات لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي دا نورمال حالت نه وي. یعنی بیړني حالت هغه څه دي چې نورمال ژوند ته تغیر ورکوي. نو چې کله د انسان نورمال ژوند تغیر وکړي، حالات یې چې دی د ژوند سټایل یې هغه ورسره تغیر کیږي، نو په همدې اساس باندې د مختلفو فکتورونو سره او د مختلفو داسې حالاتو سره مخامخ کیږي چې ممکن دا ورسره زر یا تطابق ونه کړی شي او یا هم د هغې له کبله متاثره شي. دغه بیړني حالت که د زلزلې له کبله وي، که د سیلابونو له کبله وي، که د مهاجرتونو له کبله وي، په کتلوي ډول باندې مهاجراتونه او یا زمونږه افغانستان ته هیواد ته بیرته راستنیدون کی هیوادوال که چیرته په کتلوي ډول باندې بیرته راځي او یا بل هغه حالت چې هغه د انسان د ژوند نورمال حالت ته تغیر ورکوي دا د انسان په ژوند باندې خپل تاثیرات لري. خو دا ډیره مهمه ده چې د دې تاثیراتو نه څوک ډیر متاثر کیږي، یعنی د انسانانو په دې په دې په دې ګروپ کې کومې هغه کټګوریانې دي چې هغه ډیر متاثر کیږي. طبیعي خبره ده چې د انسانانو د جملې هغه کټګوري زیات متاثر کیږي چې هغه د دې حالاتو په مقابل کې د وجود مقاومت کم وي او یا ونه شي کولای چې د دغه حالاتو د وجود معافیتي سیستم د دغه حالاتو مقابله وکړي. که ساده ژبه باندې کوایم نو د دې حالاتو نه معمولا کوچنیان ماشومان دا ډېر متاثر کیږي. د دین لویان چې د لوړ عمر د لودین کې خلق وي هغه ډېر متاثر کیږي. د دین هغه خوند او مند زموږ ډېر متاثر کیږي چې هغه یا امیدوار دي او یا شدي ورکون کې هغه ډېر متاثر کیږي. بیا د ټولنیز حالات لکبله د ټولنیز ژوند لکبله چې ورته وګورو نو د ټولنې هغه کټګوري ډېر متاثر کیږي چې هغه فقیر خلک وي، هغه نادار وي، یعنی د ژوند شرایط سخت وي او د ژوند امکاناتو ته لاسرسی کم وي، عاید کم وي، د ژوند سټایل چې دی هغه ضعیف وي، حفظ الصحه یا د نظافت ساتل دای چې دی هغه نشي مراعات کولای د مختلفو حالاتو له کبله، یا هغه ټولنې او هغه کورنۍ زیات متاثر کیږي چې هغه ډیر ګډ ژوند لري، یعنی ډیر نفر په یو کوټه کې سره اوسېږي، د مهاجرتون نه بیرته راغلي وي، ولوی کورنۍ وي، لس دولس کسه غړي ولري، د دې کورنۍ اعضاوي خو دوی ټول یا یوه کوټه ولري یا دوه کوټې ولري او په دې کې سره اوسېږي، یعنی په متراکم ډول باندې اوسېدونکي خلک دا ډېر متضرر کیږي. د ټولنیز اړخه هغه کورنۍ یا هغه ټولنیز پات کې ډېر متاثر کیږي چې هغه د ښاک پاکو اوبو ته لاسرسی ونه لري، هغه د بدرف یا د تشناب مسؤل تشناب ونه لري او هغه ته لاسرسی ونه لري. په همدې ډول باندې د هغه ټولنیز قشرونه زیات متاثر کیږي چې هغه په لوړ عمر کې د مزمنو ناروغیو باندې اخته وي. مثلا یو څوک دی هغه دوامدار لوړ فشار لري او دغه لپاره دوا خوري، یو څوک دی هغه د شکر ناروغي لري، د شکر د ناروغي لپاره باید هغه دوا وخوري، او همداسې یو بل مزمنه ناروغي لري او دغه لپاره دوامدار دوا خوري. کله چې دا مهاجرت کوي، کله چې دا د کور د زلزلې سره ورانیږي، کله چې د په منطقه سیلاب راځي او دا د خپل ځای دی ځای کیږي، دا شخص هغه خپل څه لرل هغه د لاس ورکوي. چې کله هغه خپل مالی توان د لاس ورکړي نشي کولای چې ځان ته د لوړ فشار لپاره د کنټرول دوا واخلي، منظمه یو خوري، نشي کولای چې خپل د شکر دوا واخلي او منظمه یو خوري. په همدې اساس باندې د دوايي د خړلو هغه سیستم خرابېږي او په نتیجه کې د مزمنو ناروغي نور هم ورسره دغه کیږي، دا سختيږي. دا د ټولنیز ژوند له نظره چې کله موږ د عامې روغتیا د آینه کونه د امراضو په بیرنیو حالاتو کې د امراضو د راپیدا کېدو حالت ته وګورو، نو دغه هغه عمومي بیکګراوند دی چې دغه ټولنیز فشارونه په دغه چې بیرنیو حالاتو کې د ناروغیو ښکار کیږي او متضرر کیږي، نو دا تاثیرات دي.
افغانستان خو په ورستیو کلونو کې له ډیرو طبیعي پیښو سره مخامخ شوی دی. په مختلفو ولایتونو کې مختلفې پیښې په یو ډول نه یو ډول سره ډیر د سیمو اوسیدونکو اغیزمن کړي دي، که هغه زلزله ده، که هغه سیلونه دي، طوفانونه په ژمي کې مثلا د یخنی ده او د واورو اورېدل دي او دا ډول نور وچکالي حتی. ایا د دغو ټولو ورستیو ناورینونو او د پیښو هغه مشخصې ناروغۍ په نښه شوي دي چې تر اوسه پورې ډېر انسانان ورسره مخامخ شوي دي او په چټکۍ سره خپرې شوي دي. د دغو ناروغیو هغه مهمې کومې دي او د درملنې لپاره دست تدابیر نیول شوي، ډاټابیس جوړ شوی؟
محترم نوری صاحب، په دغسې حالاتو کې چې بیړني حالات وي معمولا ساري ناروغۍ دا زیاتېږي. د ساري ناروغیو نه علاوه هغه ناروغۍ چې هغه د خولې د لارې نه، یعنی د اوبو د څښاک نه، د غیر مسؤولو غذایي موادو د خوړلو نه دا پیدا کېږي، رامنځته کېږي، د دغو کې زیاتوالی راځي. په همدې ډول باندې په جلدي ناروغیو کې زیاتوالی رامنځته کېږي، خو دغه ډېر زیات معمول نه دی. له دې علاوه په دغسې حالاتو کې د خوارځواکۍ واقعیات رازیاتېږي، خصوصا په کوچنیانو کې په سوې تغذیې باندې د اخته کېدو دا شیوع چې ده دا زیاتېږي. دا یوازې بیا د کوچنیانو نه وي، بلکې میاندې، هغه میاندې چې امیدواره وي او هغه میاندې چې شیدې ورکوي، په هغوی کې هم د سوې تغذیې دا واقعیت زیاتېږي. او عوامل داوی چې دا نشي کولای چې هغه خواړه چې دته ضرورت دي هغه ترلاسه کړي په کافي اندازه باندې. دا چې په هیواد کې دغه سي طبيعي عواملو نه یا د بیړنۍ حالاتو نه وروسته کومې ناروغۍ او په کومه اندازه باندې زیاتې شوې وایي، د دې لپاره کوم ډاټابیس شته یا نشته، زه په اوس مهال کې ډېر دقیق معلومات نه لرم. خو د افغانستان د عام روغتیا په ساختار کې د ډېرو کلونو نه را په دېخوا د ناروغیو د سرویلانس یا د ناروغیو د څارنې یو ډېر منظم سیستم شته چې هغه په ټولو ولایتونو کې موجود دی. د ټولو ولایتونو کې تقریبا د زر یا 1500 څخه په زیاتو روغتیایی کلینیکونو کې دا غیر راپور ورکول کیږي چې دته د بیړنیو حالاتو کې یا د ناروغیو د سرویلانس سیستم وای، د ناروغیو د بیړنیو حالاتو کې د ناروغیو د سرویلانس ملي سیستم یا NDSR ورته وای، دا شته. او هغه ناروغي تعریف کړی دي چې د کوم یوولسو یا دولسو ناروغیو څارنه هغه په دوامدار ډول باندې کوي او په هر ولایت کې کوي او په هر فصل کې کوي. ګوري چې مثلا د کونړ په ولایت کې تیر کال په 2024 کال کې د جون په میاشت کې د ایتالیا نسناستي واقعیت څومره، او سکل په 2025 کال کې دا واقعیت دغه په نسبت زیات شوی دی. نو ولې همدغه چې د پدژیمې په موسم کې د سینو بغل ناروغي هغه ګوري، د شری ناروغي ګوري، او دا یو سټ د ناروغي دی چې زما په فکر یوولس دي که لا تر دې هم زیاتې 15 مختلفې ساري ناروغۍ دي چې دا په منظم ډول باندې څېړل کېږي، او د هغې هفتهوار رپورټ د عامې روغتیا وزارت هغه د دې مربوطه ډیپارټمنټ چې دی د سرویلانس په نامه باندې هغوی خپروي، او د هغې پر اساس باندې د خپلو ټولو شریکانو سره چې هغه روغتیایي سازمان دی، یونیسف دی، ولایتونه دي، او د عامې روغتیا وزارت د خپل داخلي سټرکچر، دغسې یو سیستم موجود دی. البته دغه راپورونه چون ډېر تخنیکي وي، د ناروغۍ وي، د ناروغۍ د شیوع، د هغې د بعضې وخت کې د پلټنو، نو په دې اساس باندې د عامو خلکو سره هغه نه شریکېږي، او د هغې د نه شریکېدو به خپل ملحوظات او اصول وي نړیوال چې د عامې روغتیا وزارت هم هماغه اصول په پام کې نیسي. که کوم ځای کې په طبیعي ډول باندې د یو ولایت کې د یوې ناروغۍ واقعیات زیات شي، او یا داسې یو ناروغي د هغه ځای نه رپورټ شي چې هغه په تیرو کلونو کې هلته واقعیت نه وي لیدل شوي، نو په ولایتي کچه باندې د دغه ډیپارټمنټ مسؤلین هغوی ځي او پلټنه کوي. داسې یو سیستم شته د عامې روغتیا په وزارت کې، خو دا چې دقیق ارقام بیا څومره وي،
څنګه بوي څنګه بر ټولیږي د ارقام تحلیل هغه نو د اماغ خلکو چې د دې ډپارټمنټ مسؤلین دي په عامه روغتیا وزارت کې هغه په دې اړه باندې ډیر زیات دقیق ارقام او دقیق معلومات ورکولې شي. زه ممکن هغه را دقیق ارقام او معلومات په دې اړه باندې ورنکړې شم، خو دغه یو سیستم شته دی په هیواد کې
بله
چې همیشه دغه فعال وي، تقریبا د 2010 کې یو سکال نه را پجیفه دا په هیواد کې موجود دی. خو د دې معنا دا نه ده چې ټول هغه واقعات چې په بیړنیو حالاتو کې یا په غیر بیړنیو حالاتو کې اوت بریکونه یا د یوې مشخصې ناروغۍ زیات واقعات رامنځته کیږي دوی دې په هماغه وخت جواب ووایي. دا ممکن په ډېرو واقعاتو کې په دې باندې ولس اعتراض وکړي چې زمونږ په کلي کې خو داسې یو واقع راغلی وه، څوک خو رانغلل پلټنه ونه کړه. ممکن د ولس رضایت زه نه پوهېږم چې د دې موضوع نه به څومره وي، خو داسې یو سیستم شته دی د روغتیا وزارت په ساختار کې.
بله مننه ډاکټر صاحب. طيب کور ودان چې تر اوسه پورې مو په دې اړه باندې معلومات ورکړل د ناروغیو چې د طبي پیښو سره تړلې دي. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوري میلمه مو دی ډاکټر محمد یوسف طيب. نن دا خبرونه د زلزلې او نورو طبي پیښو او استراري حالات سره په تړلو ناروغیو موضوع ته ځانګړې شوې. یا وردون که هم دی واتساپ لاری را سر وصل دی. بله مهربانی زن رو پیجنی چوک او لدکتر صاحب نکوم پختن لاری مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. چوک او لکم زی او لدکتر صاحب نکوم پختن لاری.
من انا البته از تلیفون للی که سر وصلیم واتساپ نلارم اجی تو خیم استاسی دایمی همکار او وردون که در بل ولایت شاجوی لول سالیست.
بله دوخی صاحب خبرمان تاکر اغلاست خوشحال اسم چه غاک ده اورم لندم اووی لی دکتر صاحب نت سپختان لاری
منانا نوری اس نوری صاحب تا استاسی امن ده خدر وار ملمانا دکتر صاحب تا استاسی تخنیکی همکاران تو تورتنی که هیلی رفتر امات لندی کوم نو موضوع پا چه بارا کی ده
موږ د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه له زلزلې او نورو طبي پیښو او اضطراري حالات سره تړلو ناروغیو ته ځانګړې شوې ده. د زلزلې د سیلونو او نورو طبي پیښو له امله په اکثرو سیمو کې لیدل شوې دي چې ډېرې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي. ناس ناستې ناروغۍ، جلدی ناروغی، دغه راز خوارزواکی چې ډیر خلک لاغه عادي د ډوډۍ و مړی ډوډۍ څخه هم به برخې کیږي چې دوی درلودل په غوسی مو کې. نو لدغه سره تړلې ناروغي باندې خبرې کوو، تاسو کومه پوښتنه لرئ کنه؟
مننه. موږ ورسته هم په افغانستان کې البته تاسو طبي پیښو ته وایي، موږ خدای پیښو ته وایي، خو سره یو ځای ترازی نو دا الله پاک تقدیرات او ارادی دي چې او چاته اراده وکړي پر هغه ځای سیلاب راځي یا زلزله راځي، دا الهي امر دي. خراب سو ودی ته چې افغانستان وروسته هم دا څه زمانه کېږي چې د زلزلو سره مخ کېږي، په بعضو ولایاتو کې سختې زلزلې رامنځته شوي. نو زموږ وطنوال یې په سترو مشکلاتو سره مخ کړو او په شهادت یې ورسول. نو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې آیا داسې وسایل جوړ شوي دي یا په تخنیک کې یا په دې کې چې مثلا یو څوک له سیلاب یا له وسې څخه خبر شي مختر لوارتو له مخه، او څونه عامه پوهاوی په کار ده د خلکو لپاره چې په دې کې څونه کوشش وکړي، او بل چې کله مستوا سره سي یعنی یو انسان په خړو اوبو کې ولویږي او بیا یې موږ راوکاږو، نو له ده سره موږ څنګه سلوک وکړو؟ اولني تدابیر او رومني تدابیر څو چې موږ هسپتال ته رسوو، نو دا کوم کار واچو دا زموږ پوښتنې.
بله توخی صاحب کور ودان پوښتنې مو واورېدل شوې، لکه چې بل اورېدونکی نشته. ده ډاکټر صاحب پوښتنې مو واورېدې.
مننه نوری صاحب، تاسو هم او د توخی صاحب نه هم چې په سپارونه کې برخه واخیسته. اما د توخی سیب په خبره باندې دا خدای پیخي معمولا دا سی وی چې د دې د راتګ نه یا د واقع کېدو نه خو انسانان نه خبرېږي، خو ځینې داسې حالات یا ځینې داسې کارونه شته که چېرته مونږ هغه وکړو، خصوصا د سیلابونو د دې نه د بچ کېدو په رابطه باندې کولی شي چې مؤثر واقع شي. مثلا توخی سیب ته به ډېره زیاته ښه معلومه وي ځکه دا په ولایت کې اوسېږي. اوس پخوا داسې وو چې خلکو به دا د رود په خوله کې په رودخانه کې یا د رود په مخ کې به کور نه جوړو، بلکې کور به معمولا چې دی په یو مسؤول ځای کې جوړو. اوس متاسفانه چې ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې سفر کوي، هر ځای به دا وینې چې خلک د جګو ځایو د راښکته شوي او د رود په خوله کې اکثر کورونه جوړ کړي دي. چې د رود په خوله کې کور جوړې نو دا کور خو به یوه ورځ د سیلاب سره ممکن مخ شي. دا یوه غټه ستونزه ده. که موږ په دې باندې فکر وکړو، د ولس په حیث باندې په دې فکر وکړو او عامه پوهاوی په دې رابطه باندې زیات کړو چې هغه ځای چې پخوا په سیلونه راغلي اوس سره د دې چې 50 کاله کېږي سیل پې نه دی راغلی، سره د دې چې 50 کاله کېږي دا روغخانه کې اوبه نه دي راغلي، نو موږ ولې پکې کور جوړ کړو؟ ځکه بیا یو وخت د دې امکان شته چې په دې ځای باندې بیا سیل راشي او سیلاب راشي او زموږ د خرابې باعث شي او زیات د سیلابونو واقعات چې په دې اوس وختونو کې کوم راغلي دي همدغسې کورونه متاثره کړي دي او متضرره کړي دي. بله موضوع په افغانستان کې د اقلیمي بدلون ده. افغانستان متاسفانه په نړیواله کچه د اقلیمي بدلون د قربانیانو د جملې نه دی، لیکن په مقابل کې د اقلیمي بدلون لپاره چې په نړیواله کچه کوم صندوقونه دي او کومې بودیجې ځانګړې شوې دي، دا هغې څخه یا نه مستفید کېږي او یا دا ده چې اوس د هغو ادارو سره تعامل نشته دی چې افغانستان وکولی شي د دغو اقلیمی بدلونونو څخه د متاثره کېدو په رابطه باندې پروګرامونه طرحه او تدبیق کړي. نو د اقلیمي بدلون تاثیرات چې دي دا په نړیواله کچه په ټوله نړۍ کې ملموس دي او لیدل کېږي. افغانستان هم یو د هغو هیوادونو نه دی چې د اقلیمي بدلونونو نه متاثره کېږي. دلته په تیرو لسیزو کې په زرګونو هکتاره ځنګلونه دا ووهل شو، دا د منځه ولاړل او دا اوس هم مونږه عملا لګیا یو هره ورځ هغه ونې او هغه ځنګلونه چې هغه د اقلیم دپاره دومره اړین دي، لکه دا اوس چې مونږه اکسیجن ته ضرورت لرو، دا اوس چې مونږه اوبو ته ضرورت لرو، همدغسې مونږ دغه ځنګلونو ته او زمونږ آینده نسلونه دغه ځنګلونو ته ضرورت لري، لیکن مونږ یې په خپل لاس باندې د منځه وړو. نو دا دویمه هغه لار ده چې مونږ په اوږده موده کې په راتلونکو سلو کلونو کې 200 کلونو کې 300 کلونو کې دنیا خو توخی سیب سره به په ډېره عامیانه ژبه خبرې وکړو، د ټول اورېدونکو سره دنیا چې دا په امید پړل کېږي. نو موږ خو د راتلونکو 200 300 400 کلونو لپاره امیدوار یو چې انساني نسل به په دې ځمکه باندې بقا لري. دغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي، مونږ به یا 10 کاله یا 20 کاله یا یوه ورځ ژوندي یو، خو هغه انساني نسلونه چې زموږ نه وروسته راځي د هغوی په موږ دا حق دی چې هغوی ته مونږه داسې یو اقلیم او دا په میراث باندې پرېږدو چې هغه د ژوند سهولتونه ولري. نو دا هغه دویم شی دی چې د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. په همدې ډول باندې د غرونو په هغو ځایونو کې د کورونو جوړول چې هغه همیشه د خطر لاندې وي او د زلزلې د دې واړه ټکان سره هم په هغې باندې یوه غټه تیږه د راغورځېدو امکان وي. کله کله به په دې ماهیپره باندې زه د سروګي خواته تېرېدلم، دلته یوه غټه تیږه د سړک په غاړه باندې پرته ده چې داسې ورته وګورې دا د دې مایفر پر کا خطه سیندې به سرک دی او پاس دا تیګه ده چې لږ ټکا نه موخ یو دا تیګه چې دنو یو درې څلور پنځه شندابې څه خلاندې کوي. لیکن موږ د دې فکر نه کوو چې کله معمولی ټکان سره دا تیګه راوغورځيږي نو دلته به څومره انسانان تلف کړي. او په همدغه ساحه کې چې دی په دې تیرو دوو کلونو کې همداسې ټکانونه هم راغلل چې سرک یې بند که وانې که دا سرک نو د دغسې شیانو څخه مخنیوی چې مخکې د مخکې نه د دې غم وخوړل شي چې دغه دغسې تیږي او دغسې ځایونه چې وي هغه لرې شي. په د غرونو په هغو ساحو کې د کورونو نه چې کوم د غرونو په ساحو کې جوړېږي د دې کورونو د جوړښت دپاره سړی په دې باندې فکر وکړي چې څه رقم کور په دې ساحه کې د مقاومت لرونکی صحیح ده چې زموږ ډېر فقیر او مظلوم او غریب خلک یو اما د خپل ځان دپاره که یوه کوټه هم جوړوو دا کلیوال خلک په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. یعنی پخوا ډېر ښه پوهېدل اوس هم ډېر ښه پوهېږي خو فکر په دې باندې نه کوي چې پخوا څومره احتیاط کوو زموږ نیکونو زموږ پلارونو څومره احتیاط د ولنۍ په جوړښت کې کوو اوس یې هغسې نه کوي. موږ او تاسو د دې نه علاوه تاسو چې د هلمند او اروزګان او قندار او د بلخ دې ولایتونو ته سفر وکړي تاسو به وګورئ چې په زرګونو برمې موږ وهلي دي. په زابل او په دې ځایونو کې دا دشت د شهر صفا دغه ځایونو ته چې ورشي په زرګونو برمې موږ وهلي دي چې په ډېر ظالمانه ډول باندې موږ د ځمکې د بیخ نه اوبره وباسو او بالاخره د دې به دا نتیجه شي چې دوه کاله درې پنځه یا لس کاله وروسته به موږ د څښاک اوبه ونه لرو. د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې فکر کوم د نوزاد ولسوالۍ ده چې هغه اوس د دغسې وچکالۍ له کبله هغه د نوزاد ولسوالۍ چې په سړک باندې به موټر روان و لمر په کې نه لیدل کېده دومره شنه ولسوالۍ وه. لیکن اوس هغه د نوزاد ولسوالۍ د څښاک اوبه نه لري او هغه خلک د هغې ځای نه مهاجر شوي دي. نو که موږ په دغسې بې رحمانه ډول باندې د ځمکې د بیخ نه اوبه راوباسو انسانان او موږ چې اوس خپل باغونه اوبه کوو موږ چې اوس په خپلو پټیو کې د شولو چې دا وریجې ته کېږي د دی حاصلات پرې کوو چې ډېرې زیاتې اوبه اخلي او دغسې په نور هغه کارونه کوو چې باید هغه اوبه ورته استفاده نه شي نو تاسو څه فکر کوئ چې آیا موږ به د اقلیمي بدلونونو نه متاثره نه شو؟ نو دا هغه څه دي چې موږ انسانان د دې اوسني وخت انسانان کولای شو چې خپل راتلونکو نسلونو ته په میراث باندې پرېږدو او د دې مخنیوی وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو پرې رڼا واچوله دا چې انسانان څومره ونډه لري دغه طبیعي پیښو کې تر ډېره پورې مو هغه د معلومات پرې ورکړل. خو یوه پوښتنه چې توخی صاحب مطرح کړې وه هغه دا و چې ښایي دا یا مثلا د سیمې اکثره اوسیدونکي چې کله داسې پېښې کېږي ډېر زر زیانمنو شوو ته وردانګي. مثلا یو څوک په سیند راغلی په سیند کې اوبه وړی ده ژوندی ده خلک راباسي تر څو پورې چې نور خدمات یا نور د مرستې ټیمونه ورورسېږي. وایي د خړو اوبو نه که څوک یو څوک ژوندی ده راباسو لومړني کوم هغه امکانات هغه ته باید برابر کړي هغه خدمتونه چې باید ته ورورسو څه باید ورسره وکړي؟
محترم نوري صاحب په بخښنه سره چې رښتیا هم د توخي صاحب د پوښتنې دا مهمه برخه زما هېره شوې وه. موږ په طبابت کې چې کله هم د دغسې ناروغ سره چې عاجل مرستې ته ضرورت لري یو ځای موټر چپه کېږي یو ځای سیلاب راځي یو ځای غر راخوږي یو ځای جنگ او جګړه کېږي او موږ د داسې یو ناروغ سره مخ کېږو چې هغه عاجل مرستې ته ضرورت لري نو موږ په طبابت کې یو اصطلاح لرو چې د ABC چې دا د انګلیسي حروف دي. A دا معنی چې ایر وی یعنی د تنفس لاره د دې ناروغ خلاصه کړه. ایر وی کې بندوي د ساه کلو د ساه ایستلو لار کې د دې سړی بندوي. اول کار دا دی چې د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي. دوهم بی بریتنګ چې د تنفس باید موږ وګورو او دا یعنی د ساه اخیستلو لار باید خلاصه شي چې تنفس یې سم شي. او دریم دا ده چې د وینې جریان باید مونږه سرکولیشن سی یعنی د وینې جریان باید مونږ ورته فکر وی چې د دغه کومه خندېږي روان نه وي د وینې توقف نشته وینې جریان لري وجود خو نه دی سوړ شوی خې خو نه دی سړی شوی یعنی ګرموالی پکې شته په وجود کې د وینې جریان شته نو دا ما په ډیره عامیانه ژبه باندې کوشش وکړ چې زه د ولس په ژبه باندې وایم کله هم چې مونږ د دغه ناروغانو سره مخ کیږو اغه که هر رقم به مونږ باید دغه درې اساسي ټکو ته پام ورواړو چې مونږ د سا اخیستلو او د سا ایستلو د دې د لار خلاص کو مونږ د تنفس کولو نه چې دا د سا اخلي د دې نه ځان مطمئن کو او د د وینې جریان چې دی دا وګورو چې په دې کې کوم خلل نه وي بیا له دې وروسته ځکه دای هغه څه دي چې دای په یو دقیقه کې ژوند د منځه وړي ژوند دی اخلي که د یو چا تنفس د یوې دقیقې دوه دقیقو دپاره بند شي ممکن دا ژوند د لاسه ورکړي خو که چېرته د دې سړي هډوکي د دواړو پښو مات وي د دواړو لاسو هم مات وي او ملا یې خدای ناخواسته ورسره ماته وي خو چې تنفس یې جوړ وي ممکن دا سړی د دغو نه شفخانې ته ورسېږي او تداوي شي او جوړ شي او کلونه عمر وکړي نو په دې اساس باندې مې توخي صاحب ته او ټول ولس ته چې دا اوري غږ په داسې حالاتو کې که په دغه شیانو باندې فوکس وکړو نو موږ به وکولی شو چې متضررینو ته نجات ورکړو او د هغوی ژوند وژغورو.
مننه ډاکټر صاحب. طيب بیا هم اوریدونکو له روغ له یوې لندې دمه ورسته
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اپ زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو د ژوند شتمنی د روختیا خبرونه په ژوندۍ باندې اوري ک هم د اوس موږ اوري د انټرنیټ لاري کولای شي چې د واتس اپ د غشمیر لاري ټلیفون وکړي او په دې خبرونه کې انګډون وکړي 00420023008 یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني ځان راوپیژنه یو لکوم زم تماس نیولی.
السلام علیکم محترم نوریاس میری صاحب سلامونه امنی کې هلی تاسو او محترم جزادی راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم خپل سلامونه امنی کې هلی په ډیر درنه محترم نوری صاحب.
بله ډیر مننه قاری صاحب خبرونه ته او بخښه چې تاسو به هم لکه چې اشتباه وکړل
ولا ځان ماری پکوم
مهرباني
او خیر هیڅ خبره نه ده. زه تاسو دایمه اوریدونکم کشمیر خان زرمروال دی خیبر پختونخوا هریپور نه.
بل زرمروال صاحب خبرونه ته خره غلاست موږ نن د طبيب پیخو سره په تړلو ناروغیو باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب په دې اړه رڼا واچوله خو بیا هم ډاکټر صاحب محمد یوسف طيب زموږ میلمه دی څه پوښتنه لري د همدغو طبیعي پیښو سره تړلو ناروغیو نس ناستی مثلا جلدی خوارزواکی یا نور څه مو له خپله لیدلی دي کله داسې پیښو سره مخ شوي یا داسې ناروغۍ سره چې هغه همدغو طبیعي پیښو له امله رامنځته شوي؟
ډېر زیات محترم نوري صاحب دا خو ما په خپلو سترګو باندې لیدلی دي نس ناسته یا خاص کر چینی ماشومان ورسره لاس او گریوانی او دیدن علاوه لوی کسان هم نی ورسره دا رقم پیسی دیری مگل دلی مثلا سیلاب چیر تراسی نو پا دو وقت که باید مگل تاسی دیر کوشش و کش اغا دیچا جوان سی اغا وش غورو پا دی که دیر یعنی مرست و کمک و کو مثلا اغا که چیرته خدای ما کله وبونه راوکه او غواړو چې ژوند یې بچ کو هغه باید واخلو او ورکړي باید جوش
داسې زرمالوال صاحب که راته ووایه په مشخص ډول داسې یو ناروغ سره مخامخ شوي یاست په همدغه اضطراري حالاتو کې چې تاسو نه پوهېدلی چې دته څه ډول مرسته ورورسوئ له ده سره څه وکړئ؟
نو دا خو تقریبا دلته په غاری پور کې یو دی هغه د بند د مګو تاسو بند ورته وایو دغه نور خلک چې دا دی مرتوی د تربیلې دی چې ډیر په نویو له ساتم ډیر غټ شهرت لري نو په دې کې یو وخت یو کښتۍ چې په سبب و نو بیا څلور نفر وو دغه څلور نفر سی وو دغه وبور اخیستي وو دغه ژوند دغه د ورو بورې وی دی ورو دغه لوی لوی بورې وی دغه د خپل سامان هم کوم د دکان غرنې علاقې کې وو چې دغه د دکانو دکان د پاره توکي مطلب اخیستي وو نو بیا هغه کښتۍ ورکړه څه دا څلور نفر وو زیدل ونه دا دا ولو و دا څلور بورې وی دا دا و دا په بورې باندې دی خدای پاک تر دې کناری پورې دې مرا ورسوله دا د ما د ستر ګلدل حال د بیا چې کله موږ ولو د څلور کسانو بیا میو په یو کوټه کې کېنو ول اول کوم تاوډ کړ دې سخت یخ نیول و دا دا د بدن پوسټ کې د سټک شین سی و دا تقریبا د سی وخه ساتل نو ساتي مزل کړی و دا ډیر غټه ساحه لري دا تر بلډې موږ د سترګو لته دلې حال دا غوړ و شو چېرته دا د وو بورې نه وای نو دې ممکن د سړي وای نو بیا دلته چې موږ د افغان کډوال راغلی غو ډیر کوم کور سره وکدا خلک و ما انسان ورونه و
افغانان و بله د خو خوشل چې دا وژغورل شو د کوم پختنه لری په مشخص ک کوم موضوع درته ګونګوي چې غواړی له ډاکټر سره نه پختنه وکي چې په دې اړه د تاسو او د غرض د نور اوریدونکو معلومات زیات شي
نو زه خو پختنه کوم له ډاکټر صاحب نه مخکې په دې څه خپل نظر باندې کوم دغه نظر د ما کاتي وو له محترم ډاکټر صاحب په اړه نه د ما دا پختنه ده چې هر هغه څوک چې دی ما د هانه ناڅاپه دی او حادثه سره مخامخ شي مثلا یو ټکر وشي چیرته یو حادثه وشي نو مخکې له دې نه چې هغه روغتون ته ورسوي له دې نه مخکې څه احتیاطي تدابیر پکار دي دا چا سره چې مثلا غواړي چې ژوندي وژغوري یو سره باید څه ډول همکاري وشي چې هغه
بله
باجی په ځای دې چې روختن ته ورسې ګمر روختن نمخ کې باید دې تداوی وشه او وزن دې وښه ورل شي دا چې مثلا یا دې ور باندې شوځل یا مثلا نور ډیر د سیدینو دغه یو پښتنه مالو محترم ډاکټر صاحب ته نه د نور لوخت را کول نه ونه مننه محترم نور یاس نور صاحب
مانه نظر ملوال صاحب د دې وی پښتنه باندې خو ډاکټر صاحب رڼا واچوله چې لمړنی کوم خدمات کول شي چې یو ناروغ ته سړی ورورسوي دی ای بی سی یادونه وکړه له خوده سوزیدو په ارتباط باندې خبري وکړه او بل هغه چې څلور کسه چې دی وړو په بوجیو باندې روغ رمټوتلی خو جلد تک سپین شوی او په دې به هم رڼا واچوي ډاکټر صاحب مهرباني
بالکل نوري صاحب مننه ما دا پوښتنه د سړي له صحیح وانه ورېدا که څه خلاصې را تلګ وای چې جلد څنګه شوی یو خو د محترم پښتنه وکړه چې په دغه حادثه کې موږ د ناروغ سره یا متضرر سره په اړه څه دغه شوی وي څه وکړو خو ما مخکې یو سره نه واچوله د پښتنې د هم جزې وو نو هغه ما سم وانه وره
د اور سوزیدو څوک چې په اور سوزیدلې وي څه باید ورسره وکړي خلک لمړنۍ مرحله کې البته بل یادونه وکړل چې د څلور کس په وای چې په یو کښته کې سپارو کښته ډوبه شو او د وړو په بوجو باندې دوی راووتل ژوند خو رنگ تکتیدل یو جلد تک سپین شوی او ډیر بد وضعیت کې به دوی سره مرسته کړې و کپدی اړه باندې هم کور شرنا واچوي چې څه علت
ډیر محترم نوري صاحب دا ایمرجنسی یا د عاجلو واقعیتو تر رسیدنه د خو یو بیل تخصص دی تاسو د غرب کې او دلته تاسو معلومات وی زه چون خو د ډېر د برخې ډېر متخصص نه یم زه به په عمومیاتو خبرې کوم په دې اړه کې تاسو سره د سوځیدنې په اړه باندې موږ د طبي لحاظ چې څوک وسوځيږي دوه شیان د طب له نظره د سوځیدو په برخه کې په نظر کې نیسي یو د سوځیدو فیصدي چې د یو انسان وجود دا هر برخه مثلا سینه د انسان د وجود څو فیصده برخه جوړي او شای څو فیصده برخه جوړي دا د جراحي موضوع ده خو زما چې څومره یادېږي فکر کوم چې اتلس فیصده سینه جوړوي او اتلس شاکه د جرایم متخصصین څوک زما خبرې او یو ما غلط ویلی وینو ما دی وبخي ځکه چې دا ډیر ژر پخوا ما ویلی او همدغه چې لاسونه یو فیصدی لري او همدغه چې یو فیصدی لري چې دا ټول راځنه کې نو سل فیصده د وجود جوړی نو یو دا ګوري چې دا انسان څو فیصده سوځېدلی لس فیصد سوځېدلی شل فیصد سوځېدلی ډېر سوځېدلی پنځوس سوځېدلی څو فیصد د انسان سوځېدلی دا یوه موضوع ده. دوهمه موضوع په فیصدۍ کې د فیصدۍ درجه د سوځېدو کې د سوځېدو درجه ده چې دا انسان لومړۍ درجه سوځېدلی دوهمه درجه سوځېدلی که درېیمه درجه. ساده ژبه ده چې دا سطحي سوځېدلی همداسې فقط د پوستکی او دا د پوستکي په سر یې چې کوم ویښتان دي دا سوځېدلی یوازې د پوستکی ورسره سور شوی که نه دا پوستکی سوځېدلی د پوستکي لاندې چې کوم شحمیت دي دا سوځېدلی که نه. د دې نه هم حتی داخلي د انسان د وجود په داخل کې دا د انسان کلمی چې دي او په بطن کې حتی د تودوخې درجه یې دومره زیاته ده چې دغه یې لا په داخل کې سوځولی دي. نو دا دوهمه برخه چې ده دا د سوځېدو درجه ده. هر څومره چې د یو انسان د سوځېدو فیصدي لوړه وي او درجه یې زیاته وي دغه سوځېدل خطرناک وي. یعنی که یو څوک اویا فیصده سوځېدلی وي اتیا فیصده سوځېدلی وي او د سوځېدو درجه یې هم دویم او درېیمه درجه وي نو طبیعي ده چې دا خطرناک حالت دی.
ډاکټر صاحب خو عام خلک یعنی یو څوک پوهېدی شي په دې باندې چې دا سوځېدنه څومره عمیقه ده څومره جدي ده؟
زه فکر کوم چې عامو خلکو ته خو به لږه ګرانه وي چې په دې باندې پوه شي چې دا سوځېدنه عمیقه ده یعنی ژوره ده درجه یې لوړه ده او فیصدي خو اسانه ده که د سوځېدو د درجې په رابطه د سوځېدو د فیصدۍ په رابطه باندې پوهاوی رامنځته شي په ولس کې نو دا ډېره اسانه ده چې سینه څو فیصده شا څو فیصده لاس ښي لاس څو فیصده چپ لاس څو فیصده پښې څو فیصده دا فیصدي چې ده دا اسانه زده کوي. اوس خو تقریبا د سواد کچه لوړه شوې ده خو که یو څوک هېڅ سواد ونه لري دا شیان چې ورته تشریح کړي نو پرې پوهېږي خو د سوختګۍ یا د سوځېدو د درجې په رابطه باندې قضاوت دا به ګران وي. عام ولس ته به دا ګران وي چې په دې پوه شي چې دا سوځېدنه لومړۍ درجه ده دوهمه درجه ده که لا د دې هم عمیقه ده. خو په مجموع کې د سوختګۍ په رابطه باندې یا د سوځېدلو په رابطه باندې زموږ د ولس په کچه باندې پوهاوی ډېر ټیټ دی ډېر زیات ټیټ دی او په دې رابطه باندې د عام خلکو د عام ولس په منځ کې د پوهاوي لوړولو ته د مساجدو د منبرونو د لارې نه د سپین ږیرو د لارې نه د مکتبونو او د معلمانو د لارې نه همدغسې په ټولنه کې چې کوم متنفس خلک وي د هغوی د لارې نه او د ټولنې د مختلفو قشرونو د لارې نه په دې رابطه باندې د پوهاوي رامنځته کول دا اړین دي. خوشبختي دا ده چې اوس په افغانستان کې موږ دا اوس مهال تقریبا 4200 روغتیایي کلینیکونه په ټول افغانستان کې لرو چې دا ټول دولتي دي او دا موجود دي او له دې علاوه ډېر زیات خصوصي روغتونونه کلینیکونه او دا هم لرو. د افغانستان په ډېرو لرو بانډو او کلو کې هم موږ کولی شو چې په یو ډېر لرې ځای کې یو روغتیایي کلینیک پیدا کړو. دا سمه ده چې ممکن دغه ساحې خلک یو څه پیاده مزل وکړي چې دغه کلینیک ته ورسیږي خو په هر حال یو څه شته او دا 4200 کلینیکونه هم ډېر تعداد دی. نو دغه دا ده مهمه او ضروري خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې هر څومره زر چې کېدای شي مونږ خپل روغتیایي کلینیک ته مراجعه وکړو. که چېرته زمونږ نه روغتیایي کلینیک لري وي نو د افغانستان تقریبا په 23000 کلو کې د روغتیایي رضاکار په نامه باندې موږ په افغانستان کې یو بل ساختار لرو چې په هغې کې یوه زنانه ښځه او یو سړی دواړه چې هغوی ترینینګ اخیستی دی او هغوی رضاکار دي د هماغه کلي اوسیدونکي دي، پلرونه او نیکونه د هماغه کلي خلک دي او د همدغې ټولنې په منځ کې هغوی اوسیږي. هغوی په دې رابطه باندې معلومات هم یو څه اندازه لري او یو څه اندازه هغوی ته دوایی درمل هم ورکول کیږي. اوس به څوک دا ووایي چې دا درمل خو همیشه نه ورکوي، زه بالکل منم دا چې دا درمل ممکن په منظم ډول باندې هغوی ته نه وي ورکړل شوي، خو یو څه ورسره شته چې هم د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته کولی شي، هم په دې کې مرسته کولی شي چې دوی ته نږدې کلینیک ور وښيي. د هغوی سره داسې وړې وړې ورقې موجودې وي چې هغه ورقې ته داسې یو خط پې کش کوي چې هغه څه تکلیف دا ولري، هغه ته یو خط کش کوي. شون دغه خلکو کې بعضې داسې دي چې هغوی بې سواده دي، نه په خط نه پوهېږي، بیا هغوی ته دا درجات یا دا ریفر ورقه چې ده په عکس جوړه کړې تصویري، په هغه عکس ورته داسې خط کش کوي چې دا سړی د دې تکلیف له کلینیک ته ما در ولېږه. او دا ټول خلک چې دي دا د یو کلینیک مربوط دي، یعنی دوی په خپل سر نه دي، دوی د یو کلینیک مربوط دي او د هماغه کلینیک سره په تماس کې دي. نو په دغه د کلو په سطح باندې دا هم کېدای شي چې د دغه شبکې نه هم استفاده وکړی شي او انشاءالله چې موثره به هم واخیش.
بله ډاکټر صاحب یوسف طیب مننه. بله قدرمن اوردونکو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري ک ډاکټر صاحب بیرته راشو د ورستۍ زلزلې له زیانمن شو خلکو هغه چې په دې ورستۍ کې پکې وای چې پسمو کې ډېر ناروغي خبرې شوې دي او هم د ناس ده شدید خارښت ده، که په دې اړه معلومات ورکړي چې د څه ډول د شدید خارښت د زلزلې سره تړلې موضوع ده. او نس خو هغه ده چې خلک بې ځایه کېږي، حتما هغه د پاکو اوبو څخه بې برخې کېږي او ممکن دغه ناروغي ډېره خپره شي. دغه ناروغیو په اړه که اورېدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
قدرمن نوري صاحب، دا چې په دغه حالاتو کې چې د خارښت ناروغي یا جدي ناروغي ولې را پیدا کیږي، ما د بحث په شروع کې هم په همدې باندې یو څه رڼا واچوله. علت دا دی چې مخکې دې زلزلې نه مخکې یو کور و چې هغوی لس نفر یا پنځلس نفر اعضا درلودل، هغوی څلور یا پنځه کوټې درلودې، هره کوټه کې دوه یا درې نفر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح چې کور وران شو، هغوی هغه سپاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاک اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دوه وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی پنځلس نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا پنځلس نفر په څلور پنځه خونو کې اوسېدل، څلور پنځه کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، دوی په اوسېدو کې د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه څه اهتمامات نشي نیولی، نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فرته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي دوی ته دغه جلدي ناروغۍ سرایت کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د ناس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي دوی باید د پاکې اوبو د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره شل روپۍ هم وي، لس هم وي، دیرش افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بېرته د تشناب نه راوتلی لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به یې کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي چې هغه نس ناست دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي. دوی کولای شي چې مثلا په کونړ کې زلزله راغله، کونړ، ننګرهار، خوست، افغانستان څوارلس ولایتونه دا د ملاریا دپاره اندمیک ولایتونه دي، یعنی دلته د ملاریا شتون همیشه وي، دلته د ملاریا غوماشي د ملاریا ماشي وي. دوی کور خو وران شو، دوی د کور نه چې راښکته شو کوشش وکړي چې دوی په کومه خیمه کې چې اوسېږي، په کوم ځای کې چې اوسېږي، هلته د یوې جالۍ بندوبست ځانه دپاره وکړي، خپل کوچنیان، خپلې میاندې، خپلې زنانه هغوی په یو جالۍ کې د شپې ویده شي تر څو د ملاریا د ماشو نه مسؤول پاتې شي او په ملاریا باندې اخته نه شي، ځکه ملاریا هم چې ده یوه ډېره خطرناکه ناروغۍ ده. په همدې ډول باندې دوی کولی شي چې د خپل ځان د حفظ الصحې او نظافت د ساتلو پر اساس باندې او یا په یو ځای د ډېرو خلکو د اوسېدو نه د دې لپاره داسې یو دغه وکړي، داسې یو 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 کار وکړي، هغه هماغه محلي کوم څه چې د دوی په لاس کې دي د هماغو امکاناتو نه استفاده په داسې ډول باندې وکړي چې د دوی ډېر یو بل سره د نږدې اوسېدو په یو اتاق کې، په یو خیمه کې د پنځلسو شلو نفرو د اوسېدو څخه دوی ځان وساتي تر څو د جلدي ناروغیو څخه دوی په امان کې پاتې شي. او دغسې نورې هغه سپارښتنې چې دوی ته هلته په همدغسې حالاتو کې روغتیایي کارکوونکي وړاندې کوي او روغتیا پالان ورته وړاندې کوي، په دغو سپارښتنو باندې دوی عمل وکړي تر څو ناروغیو د شیوع او په ناروغیو د اخته کېدو څخه دوی ځانونه وساتي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمد یوسف طیب چې په دې خبرونه کې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو قدر منو اوریدونکو هم مننه چې دې خبرونه ته مو ټلیفون وکړ. کور ودان د ازادي رادیو خبرونه اوري چلی رش ساعته خبرونه کو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې مو اوریدل شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
کدی د سمې او کد غر خولي دي ٹول دنیا کے پختانہ کلی دی
وطن ترا شمسافر آشنا دلتا ہوا دلتا اوبخ کلی دی او یارا 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 رختیارا باندے سلام آئے دا پسرلی ستان پسخ کلی دی خیر دے دبل جان پختنا وکا زما بریتنا ستابان کلی دی دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا ارز دلارے بل کبینا وچل کبینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے سنگین ناست نستنے والا سم پورے را پورے اسی غشی غشی غنے غنے والا سم پورے را پورے اسی ہریا گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے ہریا گوگل دے ونی ونے یا گل ورنے میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا میند ٹول پچڑا دینا سل گئے وہینا دکھنا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے چد جوند شرو شورا تنشم ستا بڑو دغنش بولتو سچد زان سرد زڑپ جنشم ستا بڑو دغنش بولتو جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی جس مازل استا بانشی دوال جوڑشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی خواگ خواگ سکندل کبینا پتلاشی دخونا دوستر گو میر منے باڑ دیکھنے دزمکے اسمانو نو کھلا تاکہ دستر گد جانان جوڑکڑے
د ټول جهان د خایست نو خلا د بستر کې د جانا جوړ کړې سوچ دان منی منکر دی پسند کافر دی سوچ دان منی منکر دی پسند کافر دی غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا غوی بنی خدو زخل زینا اور بیسی زینا خنڑو ستر کو میر منے باڑ دیکھنے نظر د خمارونو نظر خو یو کلا در تکوم خولیا ستاد موجونو د سندونو نظر د یو ستم د خبروم خولیا سترګې د ندی ابا سندې زړه د سنگین دې سترګې د ندی ابا سندې زړه د سنگین دې ته کې سیال د تندی مرینا خورو لسینا ته کې سیال د تندی مرینا خورو لسینا نڑو سترگو میرمنے پاڑ دیکھنے